سره شریک کړئ. لدی چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
څلور بجې شوې. زه امید زهیر مل به د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر روانه خبری خپرونه کې استاسو ملتیا کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمې او نړۍ له نورو مهمو خبری موضوعاتو به مهم خبر کړو، خو لومړی لنډ خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهرې وسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د ده په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یوه موده په حسن ابو رئوف مشهور و. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر دغې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
لیسه چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1390 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
که از سال 90 تا 99
له 1390 څخه تر 1399 کال پورې تر 0 کیلوګرام زیات مخدر مواد نیول شوی وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې د دغو نشه یي موادو په تړاو مشخصا څو کسان نیول سوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشینکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشینکو ته ټاکلی وو او ویلي وو که له واک څخه لرې نیسي په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل سوي برخه وانه اخلي. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ، په دغه هیواد کې مظاهرې روانې. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکز واک تر ډېره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلېږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تېرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغیزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 70,000 کسان په کرونا وایرس اخته سول چې له جولای میاشتې راپدې خو په یو ورځ د دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کرونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.7 میلیونه او 6 لک اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کرونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کرونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کرونا هم تایید سوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کرونا وایرس اخته سوی و خو ښه سو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. پام کې ده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر درېیم وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازلی رادیو په منځنۍ سپا 0.5 په د اف ام په 0.5 سپا او په منځنۍ سپا 12.9 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچې لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې خو پر طالبانو یې تور لګولی چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چوکیو په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده. چې
د کندز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کیږي
او لاره کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه ځي لاره نو د څو ورځې کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوي نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمي شي. د نن ورځې د سپورتي تازه موضوعات په اړه هم د خبرونې پورسیو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس بعد خبرونې لومړی مطلب ته راشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. دا خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وجلاله.
د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د خبره د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملا د افغانستان خلکو دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبري وکړي. په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پنټاګان دغه ادعا بې ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډېرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ور اچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس یې د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
سفیولا ستانگزیو چی په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر ابو محسن المصری د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یو لویه لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې ښی لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی و. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنا کېدای شي؟ د افغانستان د ولس جرګې مخکینی غړی او د چارو شنونکی خالد پښتون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پښتون صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچه په کوم لیول یا په کوم سطحه کې ښایي؟
اصلا د ابو محسن المصري وژنه او د ده موجودیت په غزنی کې او د ده سره یو ځای یو تعداد نور داسې اعضاوې چې مربوط په القاعده پورې وي، اوس هم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو حصو کښې راپورېږي او یا د مرګ راپور ورکول کېږي. په تعصب سره زه ووایم چې په دغسې وخت کې چې د فبروري په 19مه د 2020 کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بینالمللي جامعې د طالبانو سره امضا کړې یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډېر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده او نورو بینالمللي تروریستانو څخه لاس اخلي او دې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حملې نه کوي. په تعصب سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړله او دا دی پس له 8 میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې پیدا کېږي او هلته وژل کېږي.
پښتون صاحب، اوس بخښنه غواړم، د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یوه داسې سیمه کې وژل شوی چېرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده، یا نفوذ پې تر طالبانو ډېر زیات دی، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 9 نېټه چې کوم تړون لاسلیک شوی دغه سکې پریکون اعلان کړی دی، څه ثابتوی شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت وړاندې دا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه د همدغه القاعده ده او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنګ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي، طالبان مشرتابه اصلا نشي کولی چې دا جنګ په څه ډول مخته بوزي. دا د اوس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شی ادامه درلودله په شمال د انقلاب په مقابل کې همدغه ترهګر جنګېدله او اوس هم جنګېږي. او دا چې تعداد یې کم سوی دی، دا چې په علني ډول نه اعلانېږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کښې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپور وي، البته د مختلفو ملکو ده، نه یوازې د القاعده ده.
پښتون صاحب، تیرو 4 میاشتو کې د القاعده شبکې 4 مهم مشران یا نیول شوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې یو ساحو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي. بیا دلته یوه مسله دا هم را مطرح کېږي، هغه ډول چې د افغان حکومت ادا کړي چې په افغانستان کې القاعدې تر یو حده ماتې ورکړي، نو د داسې یو 4 مهمو مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعدې خطر تر راتلونکو کلونو لپاره څه ښیي؟
موږ باید دا هېر نه کړو چې ایمل الزویری اوس هم حیات دی او په مختبه خاص ځای کې پټ دی، دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی یا نږدې افغانستان ته په کوم ملک دی، دا بیل سوال دی. په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راشي چې د افغانستان نظامي واک یا ملکی واک مخالفینو ته په لاس ورکړ شي، دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډېر بچي ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي، ځکه همدار دې وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتلي دي. خو دا بالکل واضح ده چې القاعده اوس هم مړه نه ده، اوس هم موجوده ده، البته په ډېر ښه لیول او ضعیفه شوې ده، لیکن دغسې غټ مشهوره کسان دا چې په هلمند، کندهار، غزنی او په ځینې شمالي ولایتو کښې راپور شوي دي، حتی عکسونه یې راوتلي دي، دا خپله په دې معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید د هغوی څخه نه یوازې ځان لیرې کړي، بلکې په نیولو کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیولو کې د دې خلکو کومک کړی وی د بجمی جامع سره، کوم چې دوی نه دي کړی.
نږدې اونۍ وړاندې د هلمند والی یاسین خان ازادي راډیو سره مرکه کې دا موضوع ویلې چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د عاصم عمر په اړه باندې هغه وویل چې دوی راټول کړي وو چې بیا ونیول شو، اما د صفګیرۍ مسله او همدارنګ د فعالیتونو مسله یې مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې هم لاس درلوده. دغه ډول فکر کوي په هغه نورو سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی، د صفګیرۍ مسله او تر خوا د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې څومره جدي اندېښنه ده؟
په دې مخکې ما وویل دا خبره، اساسي ستونزه هم دا ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماستر مایند دي. ماستر مایند معنی د دوی اصلي مغز دی، دوی اصلا د جنگ طریقه، ستراتیژي، حتی مالي کومکونه، دا ټول شان موجود دي. درسته په هغه سطح به نه وي لکه پخوا چې وه، لیکن موجود دي او په آینده کې کیدای شي چې د افغانستان هر نوع سیاسي جوړښت ته یو غټ ګواښ شي.
خالد پختون د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنونکی او چې راسره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي ابو محسن المصري د وژنې په اړه او همدا ډول د افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتلونکو خطرونو په اړه خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرام وبلله. دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي. دا علما په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنیو خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي، خو لا هم پر طرزالعمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې. نور حال د ډي وی نادر په راپور کې.
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرام ده، نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دغه عالمانو له ډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي.
واضح ده چې جګړې افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستې او اخلي، نو د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینا حرام ده چې تویش مذاکره ته چې کله کېنه بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو.
دې ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره له چمتو شوي فرصته ګټه واخلي. د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره پر لومړنیو خبرو لوونیو بحثونو وروسته لا هم هوکړه نه ده شوې. د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوي ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه ده. هغه څه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني. خو د افغانستان علماو سرتاسري ناسته کې یو شمېر دینی علما وایي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو د مخته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شویو هوکړو ټینګار ونه کړي. دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قرآن او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي.
ما امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله.
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه د مدرسو له ادرسه د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنتو ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان داوا خان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یاد جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ په بار بار په تعریف سخت کړی دی چې دا ناروا او نامشروع جګړه دي چې په هغه کې افغانان او مسلمانان وژل کیږي باید ودروي.
و موږ غوښتل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاس شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی برید قربانیان نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی برید کې سلیر ویش تنه وژل شوی وو او نږدې و 500 نور ټپیان وو. د پیښې په کور دننه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ناټو او همدارنګه یو شمېر نور هیوادونو دا برید په کلکه غندلی وو. د کابل د ننې پیښو د البته پرونی پیښې د قربانیانو د تدفین یو شمېر مراسمو ته زموږ همکار نسیم شفق صاحب تللی وو او یو شمېر د قربانیانو کورنیو او همدارنګه د سیمې د خلکو سره یې خبرې هم کړې دي. شفق صاحب، مهرباني، د خلکو نظریات او په ټوله کې دغه قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول.
ښه، سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. یوه سیمه هم د چلدختران په نوم غادیره و چې هلته د سید هادی په نوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی و او اوس یې کوزده هم کړې وه، هغه هلته خاورو ته وسپارل سه. ما د هغه له دوستانو سره او د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې. د هغه ورور سید علي موسوي راته وویل چې ورور یې تازه کوژده کړې وه، هلته یې په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وایي چې دغه حمله وسو او دی پکې وبزل سه. هغه په دې اړه وویل
نامزاد داشتن 18 ساله بود و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده، بسیار درد رنج جوان بسیار سخت بود. ما از دولت میخواهیم که امی صلح که میگویم به ملجی گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید مرزایی په نوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاورو ته وسپارل سه. هغه هم په پرونی پیښه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارلمان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې نه یوه دیره کې ټول څنګ په څنګ خښ کړل او خاورو ته وسپارل سل. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید مرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي، ولی په عین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګښت کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دې حکومت به کلا نظریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیښې په سیمه کې خلک سخت متاثره وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره به دې خبرې کولې به ډیر غمګین وو، او چې کله به دې دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا به د ټولو سترګو ته اوښکې ودرېدې. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو، ځکه دوی ویل چې په دغه پیښه کې چې دغه 23 کسان وزل سوي دي، دا ټول ملکی کسان وو او هغه کسان چې هغه سبق ویل. د کورنۍ چارو وزارت هم تایید کړی ده چې په پرونی پیښه کې 23 کسان وزل سوي دي چې ټول ملکیان دي، او او و 15 تن نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیښې مسولیت هم دایښ درې منلای نه
دا تقریبا داس یو خونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې ذکر یا د کورس په شکل باندې ذکر ورکول خلکو ته نو نږدې ټول بسره ټولګیوالم یا هم
تقریبا ټول ټولګیوال یا هغه هم دوره او یعنی په سر نږدې سوق په یو سنف کې سوق په بل سنف کې ځکه دلته یو شی چې تر ډیره دی ولسم او د دولسم سنف زکونکي و ځکه چې هغه د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لوسته خدوه کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود روزنیز مرکز باندې هم حمله سوی و چې هلته 50 تن از زکونکي وزل سوی وو او اویا تن شاوخوا ټپین سوی
ډیره مننه نسیم شفق کوټې په کابل کې د پرونی پیخي د قربانیانو تدفین مراسمونه لیدنه کړې وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمي شي. له دې مخکې نه څلوېښت هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس 50 هیواد شو چې دا موافقه تایید کړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملي کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوي ورځې وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمي کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ ICAN هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ اطلاعاتی 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمي کېږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 15 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سکال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 15 کلان شو چې اټومي بي وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصفیب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصفیب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پراختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا بریتانیا فرانسې چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز څخار پر لوی ارارات لونکي مسافر وای د لاره له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د خلکو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمې لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تګ راتک کوي چې تړل کېدوي. د درې وړو ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پرې اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله د کندوز څخار لویه لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د خان آباد اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لویې لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز څخار لاره د طالبانو لخوا نیول کیږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کې بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز څخار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوستې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز څخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز څخار په لویې لارې ټکسي موټر چلوي.
زموږ کاروبار وروره دوه ورځو کې اوس یو نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه دی څوک دونه نه ځي. لاره نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دی. لاره اوږده شوې. لاره ډېره اوږده ده. خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړی کندوز ته په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لویې لاره د
مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لویه لاره پاک کړي.
د کندز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني، وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز د والي وایان عصمت الله مرادی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
کندز ته غځېدلې لویې لارې د غید امنیت ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوي دي. نه یوازې لویې لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې دپاره تازه دمې کمانډو ځواکونه تېره شپه کندز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخته وړي.
د کندز تخار پر لویې لاره د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او دې مسلې خلک له ستونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د لویو لارو د بندېدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کېږي چې ډېر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي. خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او تر خوا یې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو